द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
چې خدمونه اوریدونکو د ډیوه راډیو او تلویزیون خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی و زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د چهارشنبې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د نیوکو برسیره پاکستان وایي د ډیورنټ پر کرښه د ازغن تار لګولو کار شروع کړی دی، خو څېړونکي وایي له دې څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې لا نورې هم خراب سي.
بلې لورې ته د امریکا دفاع وزارت وایي چې حقانی ترهګر ډله اوس هم په پاکستان کې د پټو اډو څخه کار اخلي.
او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې ولسی غونډه ته په وینا کې په پنجاب نیوکه کړي او ویل دي د وړو ایالتونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه موضوعات مرکې ستاسو لپاره لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو په دې هیله چې تر اخره زموږ سره مل وسی.
ګلو او قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون خبری خپرونه ته یوري بیا هم شرغ لاسته. په خپرونه کې پیل کوو له پاکستان څخه، چیرې چې یو ځل بیا د پولی د سمبالښت په نوم د افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو او کمربندونو د جوړونې کار شروع شوی دی. د پاکستان پوځ د سه شنبې په ورځ یو بیان کې ویلي د ازغن تار لګولو کار یې د سرلشکر کمر جاوید باجوا په امر پیل کړی. تفصیل را کوي احسان محمد خان په دې رپورت کې.
پاکستان چې دغه ازغن شپول جوړولو په اړه دریز وړاندې کوي چې د ترهګرو د لار تړلو په خاطر دغه ګام پورته کوي او غواړي چې د افغانستان له لوري د ترهګرو ډلو تګ راتګ ته خنډان جوړ کړي شي. خو بل لوري سړنکاران وایي د پولي دواړه اړخو ته پراته قانونه د یو بل سره تړلي دي او د دوی غمخادي د یو بل سره ګډ دي چې دغه د لارې تړلو له کبله دوی هم د ستونزو سره مخ کیږي. سړنکار مشتاق یوسفزی وایي هم د دې وجې په دغه پوله ازغن شپول جوړول یو غټه ستونزه ده چې سر تکولې ډیر ګران دي.
افغانستان اوسه پورې زمونږ چې کوم بارډر دی نو هغې باندې هغې تحفظات دي. هو زما دا خیال دي که دې سره به د هغې خلکو مشکلات هم سیواشي کوم چې قبایل د کرښې نه دېخوا اوسي اخوا اوسي، ځکه چې هغې تګ را تګ به څنګه کېږي، د هغې خاندانونه دي، ځمکې دي، کار کروندې دي. دا به زما په خیال باندې یو مشکله پېښله ده. یو خو دا زما خیال دی ډېر وسایل غواړي، ځکه چې دا ډېر زیات 24 کیلومتر دی. پاکستان سره به دومره وسایل زما خیال نه دی چې وي، ځکه پرس که امریکا دلته کې تعاون ختموي یا هغې پاکستان د مرډنګ باندې پیسې نه ورکوي، نو بیا به دا زمونږ د حکومت ته پر ګرانې وي چې ایون مونږ دلته کې خپل فورسز هم وساتو په دې قبایله کو کې، ځکه چې پاکستان سره دومره پیسې نشته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دغه پوله ډېر اوږدوالی لري، یو خوا چې د ازغن شپول جوړول هم ډېر مالي وسیلو ته اړتیا لري، نو بل لوري د دغه شپول څارنه او حفاظت به څرنګه ترسره کیږي، دغه هم یوه مهمه پوښتنه ده. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي پکار ده په پولي د شپول په ځای دواړه هیوادونه منځنۍ لار ولټوي چې د دواړو په ګټه وي. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
یو خدا دې صرف شپول جوړول، شپول په خپله حیثیت نه لري تر څو پورې چې په هغې باندې چوکیدار موجود نه وي، په هغې باندې سیکورټي موجود نه وي، په هغې باندې کیمرا نه وي، په هغې باندې سرویلنس سیستم نه وي، او بل طرف ته چې څوک د هغې خلاف ورزي کوي د هغې مخنیوی نه وي، او د دغې نه څه زیات حاصلات خو نشته دی. البته که دوی دا ترجیح ورکړي چې روایتي لاسو لارو باندې اسانتیا راولي او روایتي لارې ډېرې زیاتې پلو کړي او د خلکو تګ راتګ په اسانه کړي او یو میکانیزم کې راولي، نو بیا خو دواړو ملکونو ته فایده ده. البته د سټریټ جیکټ دی دا ټول چې کوم دی چې ورته وایي دا چې یاره بالکل موږ په شپول کې اوسېږو، د شپول نه په بار ته نه ځو او نه شپول ته څوک را پرېږدو، نو دا پر نن سبا چې کوم جغرافیې حدود دي هغې کې مشکلات پیدا کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه چې پوله ګڼل کیږي، خو افغانستان له خوا په دغه پوله تحفظات خودل کیږي. پاکستان غواړي چې دغه پوله باندې مستقل ازغن شپول جوړ کړي شي، خو سړنکاران وای دغه ازغن شپول چې د سکیورټی ترڅنګ سیاسي اړخونه هم لري، د دواړو هیوادونو په خوخه دغه ستونزه اواریدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو خدمتمنو اوریدونکو، اوریدونکو تاسو په تیر راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ډیورنډ په کرښه ازغن تار لګول پیل کړی دی. په دې اړه غواړو چې څېړنه واخلو، تاسو سره معلومات شریکو. زموږ همکار بیروز خان صاحب دا مهال راغلی دی، زموږ سره په سټوډیو کې دی. ستړي مشې، په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب، که تاسو د اوریدونکو سره اوریدونکو سره دا شریک کړئ، معلومات ورکړئ چې ډیورنډ کرښه د کوم وخت راهیسې ده او څه ده؟
لنډ تاریخ په اوریدونکو ته ووایو، ځکه چې موږ په دې باندې خپلې خبرونې هم لرو، ډېر به تې زموږ اوریدونکي به دې خبر مې. په کال 1893 کې د ډیورنډ معتمر ډیورنډ سر معتمر ډیورنډ چې کوم دی، دا د خارجو چارو د پاره د سیکټري یا یو چارواکیو د هند د برتانیا دا هغه وخت افغانستان حکومت امیر عبدالرحمن خان چې هغه یو کمزور حکومت وو، د اخوانه پزار روس دغه په وطن باندې د غزمه کینی واو، د دې خوا په انګریز ور روانو. خو دا و چې د عبدالرحمن خان اختیار د انګریز په لاس کې، انګریز باغت کال 300,000 روپیه ورکولې، او دغه په بدل کې د افغانستان ټوله خارجه پالیسی چې وده د هند سره و. بهر ال دغه په 1893 کې دغه د ډیورن کر خراخ کله شو د پښتنو په منس کې، او کار سو هم اوس د افغان حکومت وای په هغه وخت کې د عبدالرحمن خان په اړه باندې خلک وای چې دغه نه د منلې. خو دغه یو حقیقت شته، دغه د افغانستان او د هند برتانیا په منځ کې وو. بیا په دغه اړه باندې د دواړو خو چې کوم سیاسي تحریکونه دي، د سیاسي خلک ته قامیز خلک ته، هغه هم دغه کرخه نه مني او وای چې دا د انګریز یو زور اور انگریز راخ کلی کر خدای پښتانه نیم کړی دی.
دا مهال افغانستان او پاکستان څه ستونزه سره لري؟ آیا په رښتیا هم دا د ترهګرو د مخنیوي لپاره کیږي او یا علت څه دی؟
پاکستان ځان ته د برتانیا وارث وای، والی وارث وای، نو څه چې د برتانیا سره په هغه وخت کې د افغانستان کوم حالات او پاکستان چې کوم تاریخي حقایق ته ګورو، نو پاکستان هم جوړ کړی شوی دی او مقصد د پاره دانه چې د مسلمانانو د پاره جوړ کړی شوی ملت دی. دا د افغانستان کې به د دنه کار اخستل کېده، کله ځکه چې د زار روس نه پسلته کې انقلاب راغلی و، د انقلاب چې هغه د سوشلیست کمیونست انقلاب و، هغه د کیپیټالیزم د هغه په ضد باندې مبارزه کوله، نو افغانستان هغه د دې لپاره به افغانستان د پاره به د پښتنو برخه پاکستان کې خامخا شامله وله. اوس چې کومه ده، نو اوس داسې شوه د پاکستان د خوانه چې در د شپول یا د فنس یا د بارډر مینجمنت په نوم باندې چې دا عملیات شروع دي، دا داسې وشول چې کله افغانستان دوی د پاکستان لخوا یو ګډ ته ورسو، خو افغانستان ورته ټیټ نه شو. افغانستان وکړی شول ډاکټر اشرف غنی چې نور نړۍ د ځان سره ملګري کې پاکستان په سفارتي توګه باندې یوازې کړ، پاکستان ورته خپل بارډر بند کړی، افغانستان د غنی د لاندې د نورو هیوادونو سره خپل بارډر خلاص کړی، چې پاکستان ته نور هیڅ په لاس ور نه راله، چې افغانستان په هیڅ توګه د په لاس کې نه راځي. اوس دا د بارډر منیجمنت په نوم باندې د پښتنو په منځ کې دا کوم شپول یا دا فنس دا جنگلی راپورته کړی دی، نو دا او دا و سره اخري تر اوسه پورې دا حرب ده. حالانکه د افغانستان دننه د پاکستان لخوا چې کوم ډلې په پاکستان کې هغه شتون لري، حقانی دی، د غشانتی طالبان شوراګان دي، نور دي، هغه په افغانستان کې لاسوهنه هغه شانتي لري. خدا ورسته خبره چې کوم ده، دا به پښتانه هم دیتا بیدار کی چې د پښتنو په منځ کې د دې جنگلي د وشتولو د دې شپول د وشتولو نقصان بچاته رسیږي. نو پاکستان غواړي چې د افغانستان ته هم او پښتنو ته هم د دې په دغه پترس کې یو زور وتورکي
خپل دغه ازغن تار لګیدلو باندې د پښتنو ګوندونو څه خبرګون دی او ولې دا ستونزه یا دا مسله په نړیواله کچه په نړیوال فورم کې نه راپورته کیږي او پرې بحث نه کیږي؟
د ملت پال یا قام پال ګوندونه چې کوم دی په پاکستان کې د هغوی هم په دیوانې دریز ښکار دی او دغه شانتي د افغانستان د نن باندې اوس ډیر لوی تحریک شروع دی په افغانستان کې خو د ځوان کول دغه چې ګورو موږ دغه سیاست ته نو هغه خدای خدمتگار تحریک بیا را ژوندې کړی دی بلکې په افغانستان کې شروع کړی دی. نو د دواړو خواو په پښتنو کې چې کوم دی هغه صرف د ګوند پورې نه ده، د پښتنو په عمومي توګه باندې دغه یو بیداری ده. په دې باندې البته څنګه دا بین الاقوامي شوی نه ده، ځکه نه ده شوی چې دې په شا باندې خو یو ریاست پکار دی او هغه افغانستان پکار دی. افغانستان په داسې حالت کې نه دی چې هغه ځان ته دا مسله په دې وخت کې راپورته کړي، ځکه په کورنۍ جنگ کې دی، هغه لګیا دی د خپل اقتصاد د ښه کولو د پاره لګیا دی، په نړۍ کې کوشش دا کوي چې مظلومه ځان هغه کې. نو په دې وخت کې که پاکستان غواړي د دې نه فایده وچتول غواړي چې په دې وخت کې ګندې افغانستان په دې حیثیت نه دی چې دا په یو نړیواله کچه باندې راپورته کړي، خو د افغانستان کمزوري یا د افغانستان مجبوري به وایو اغه هم دغه ده. زه چې ورته فکر کوم کله افغانستان کې ثبات او امن او افغانستان په خپل خپل قدرت ده، نو دا د څه خبره چې د افغانستان یو بچی یو پښتون بوم ټیک شو د پاکستان خواته چې کوم پښتانه دي هغه ته د مطالعه پاکستان د لارې چې سوال شوی دي د هغه په ذهن کې هغه په خپل ځای دي، هغه ته د اسلام په نوم باندې او د پاکستان او د وفاداری په نوم باندې د وطن ورته ورخدل لري، خو چې خپل تاریخ نه خبر شي خپل تاریخ باندې پوي شي پختون تباردی احساس وشي چې د دې نقصان چاته لري د فایده چاته.
ډیره مننه بیروز خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات د اوریدونکو سره ولیدونکو سره شریک کړه. موږ به بیرته راځو تاسو سره به نور راپورونه او موضوعات شریکو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو او اوس هم لکه څنګه چې زموږ په نورو خبرونو کې تاسو واوریدل، د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه خپل ریپورت کانګرس ته وړاندې کړی. دغه ریپورت کې د افغان ځواکونو د روزنې د ترګرز د عملیات او د داعش ډلې په اړه د ستراتیژۍ او افغان ملي اردو سره مرستو ته پکې کتنه شوې ده. دغه ریپورت کې ویل شوی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او هم له هغه څخه ګټه اخلي. دا وخت په دې باندې څېړنه د پاره زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب را سره ملګری سو دی. ستړي مسې په خیر علي پیر صاحب.
په خیر
مننه پیر صاحب. د کانګرس ته چې ریپورت وړاندې سو دی، د دې مهم ټکي څه دي او د پاکستان په اړه نور څه ویل دي؟
نو دا کانګرس ته یو رپورٹ پیس شوی دا په دښه چې کوم مهمه خبره ده، دا وایي چې شپاړسم کال دای جنگ په افغانستان شي او افغانستان حکومت یو داسې پرمختګ یو پالیسی باندې لګیا ده جوړی لګیا ده په هغه شي چې دوی افغان ځواکونه چې کوم دی هغوی مضبوط کی او هغوی یو ډیر غټ جنگ په اړه تیاری وکړي او طالبان نور چکم طرح گروپونه دي چې هغه خلاف دوی مضبوط سي او جنگ وګټلای سي، ولې چې په دغه ټیم یو هه جنگ نه غټی لګیا ده. نو دغه داسې چلور بنیادی نکات دي په هغه شی یو خدا د چې افغان ځواکونو جنگ صلاحیت زیاتول او مضبوطول دي، ورسره دوی شه داسې مشران لیډران پیدا کول او بل ورسره یو یونیفاید کمانډ چې د یو کمانډ امر لاندې سي ټول هغه فوج چې ډېر ضروري یو شای ده او بل په دغه بدعنوانی یا چې کوم کرپشن ده هغه ختمول دي. نو دا څلور نکات دي. ورسره چې کوم افغان سپیشل اپریشن فورسز دي هغه تعداد زیاتول، ولې چې هغوی په ترهګرۍ خلاف په جنگ شټول نه مخ شوي نو هغوی تعداد زیاتول دي. ورسره دوی دا هم ویلي دي چې اوس ها چې کوم پاکستان په سیمه ترهګر گروپونه او مشران دي هغوی په حملو وجنه په افغانستان شي دواړو ملکونو افغانستان او پاکستان منشه حالات خرابولو یو مین وجه ده. او ورسره یو دا کیسه دوی کړی ده چې کوم پاکستان شه لکه ګروپونه حقانی شبکه شو نور شول اغوی اوس افغانستان شه هم عملیات کوي او پاکستان سیمه استعمالوي دغه مقصد لپاره.
پیر زبر شاه صاحب د صدر ترامپ اداره به ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه خپله تګلار اعلان کړي، هم په عین وخت کې افغانستان هم په یو تګلار باندې کار کوي. څه ګمان کوي چې دا دواړه تګلارې یو د بل سره تړلې دي او که څنګه؟
بالکل دا یو بل سره تړلې دي. دغه چې کوم تګلار ده د افغانستان چې کار پې کوي، دغه دا شو کوي چې افغانستان اوس یو سیریسلی دا شای اخلي او لګیا ده او د ته چیلنجونه هدي، خو ورسره ورسره دا اراده شو کوي دنیا ته چې زه یو پارټنر یې در سره او موږ به هر یو شای کوو چې کوم موږ په واسطه دي چې څنګه نور خلک کوي لګیا دي. نو ایمان دازه دادا چې څنګه د صدر ترامپ پالیسی اعلان بکیږي دا چو هفتو شي، ورسره ورسره دوی به یو داسې شای پرمختګ چې کوم تګلار دغه به ورته تیار کړی وي چې فرض کا دوی اعلان وکړي هغه د وسره چې کوم په دغه دوی به اعلان دلته نه کوي، افغانستان بلته زمینی یو داسې پلان ورته جوړ کړي چې دوی پالیسی خپل پالیسی سره یو ځای کړي او یو شای داسې ورنه وباسي چې هغه دواړه پالیسی یو بلته مرسته کوي، ولې چې دوی دا نه غواړي چې یو پالیسی وي خو هغه په زمینی باندې داسې په مځکه باندې داسې پالیسی نه ورسره چې دغه امریکایي پالیسی مرسته وکړي نو هغه بیا کې داسې بیا ناکام شي.
نو پیر زبر شاه صاحب، داسې تګلارې د افغانستان په اړه امریکا مخکې هم اعلان کړی دی، ګمان کوي چې دغه تګلارې به څه نتیجې ورکړي او دویمه دا چې څومره مختلفه به وي؟
نو نتیجه خو موږ ګورو چې دا نتیجه څه کوي. اول خو موږ انتظار کوو چې دا تګلار د څه رنګ دوی اوس وایي چې 4000 فوجیان دوی موږ لږو اندازه ده، دا خو 4000 هغوی کردار پته نسته چې آیا دوی به جنگ کوي یا به اډوایزر به کوي یا به ټریننګ شي افغان ځواکونه به ټرین کوي. خو دلته زه یو فرق دا وینه چې مخشه به کومه تګلاره وه هغه به افغانستان پورې محدود وه. اوس دوی چې کومه خبره کوي او دوی دا وایي چې دا ټایم هم به دا اخلي چې دوی یو تګلاره اعلان کوي، دا تګلاره به 4 کاله پاره وي چې بیا یې بدلولو ضرورت نه وي. دوی اوس دغه ورته دا وایي چې دا یو علاقایي اپروچ دوی کوي او وخت په تګلاره شي پاکستان باندې به دوی یو خاص تګلاره اعلان کوي چې پاکستان کردار څنګه دا اوسه پورې پاکستان آیا دا مسلې حل ده یا مسله په خپل ده. نو موږ ور ودل چې دا کوم رپورټونه را روان دي چې دوی کېدای شي افغانستان پاکستان باندې څه امداد بند کی یا ورې ډرون حمله چې کوم موږ وینو چې دوی شروع کړي دي او کېدای شي نورې زیاتې کی او د نه نټو الای چې کوم سټیټس دا غو اخلي، نو دغه ورته به دوی په پاکستان لپاره به یو تګلاره وي، افغانستان لپاره هم وي، نور ملکونو لپاره هم وي. نو مطلب دا چې یو جامع یو تګلاره به وي او هغه شی به تش افغانستان نه وي، پاکستان به هم پکې شامل وي، ولې چې پاکستان نه بغیر دا تګلاره موږ ولې دل چې ماضي شه دا مکمل نه وو، نو اوس چې پاکستان پکې واچوي نو هغه به تګلاره یو مکمله تګلاره به وي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او کور ودان.
ډیره مننه.
VOA دیوا بی طرفا کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي. ٹویٹر ایٹ VOA دیوا، فیس بک VOA دیوا.
همدا مهال زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې د امریکای کانګرس اوس هم په هغه پلټنو باندې کار کوي کوم چې د روسیې مداخلت په تیرو ټاکنو کې د امریکای باندې څېړنه کوي او پلټنې پرې کوي او په دې باندې ډونالډ ټرمپ چې د امریکای ولسمشر دی هغه څه به هم پوښتنې کیږي. نن به دلته دوی اوریدنې هم په دې اړه کېږي. راځئ چې تفصیل یې د کلیم افضل په راپور کې واورو.
نن د کانګرس په دوو اورونو کې د امریکای کال 2014 صدارتي ټاکنو کې د روس مداخلت د امکاناتو پراخه جاج اغستی شي، خو یو مسله لا هم هغه شان پاتې ده چې آیا د روس سره اړیکې ساتلو په معاملې د امریکای صدر هم د پلټونو سره مخ دی. د امریکای صدر تیری اونۍ په خپل یو ټویټ کې خپل دا خبره منلې چې دی هم د پلټونو برخه دی. د صدر ډونالد ټرمپ یو وکیل جی سیکلوف دا خبره رد کړې او وایي چې سپینې ماڼۍ ته تر اوسه پورې سرکاري خواص نه دی راغلی چې پکې د صدر نه د تپوسونو غوښتنه شوې وي. د روانې میاشتې په شروع کې د امریکې پخوانی د استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته صدر ډونالد ټرمپ په اړه وویل د هاغو پلټونو لاس راکاږي په کومې کې د پخوانی کامی امنیت سلاحکار مایکل فلین روس سره د اړیکو پلټنې روانې دي. پخوانی د ایف بی آی ډایرکټر ویل ما داسې وګڼل چې صدر ماته حکم
راکړ. زه نه ګڼم چې داسې ویلی سم صدر او زما ترمنځه خبرې اترې ګنې انصاف کې خنډ راوستلو، خو زما لپاره دا خبرې د پریشانۍ او فکر وړ وي.
صدر ډونالد ټرمپ د جیمز کومی سره د خبرو اترو دا قسمه ماحول ما داسې خبره نه ده کړې، مطلب چې ما داسې نه دی ویلي او که چېرې ما داسې ویلي هم وي نو څه بده خبره نه ده، داسې ټول خلک وایي کوم چې ما ولستل، خو ما دا شان خبره نه ده کړې. قانوني سیډونکو په دې د تقسیم ښکار دي چې آیا دا شواهد به کافي وي چې صدر انصاف ترمیزه خنډ راوستو په جرم کې د قضیې سره مخ شي. جورج واشنگتن یونیورسيټي پروفیسر پال شیف وایي
زما اندازه ده چې په کانګرس کې موجود خلک به د جیمز کومی حلفیه بیان رښتیا وګڼي. دلته اوس سوال دا راپورته کیږي چې آیا دا به د انصاف ترمنځ د خند راوستو دپاره د یو ثبوت په توګه کافی وي.
ځینې ریپبلکن ګوند غړو د صدر دفاع کړې، مثال په توګه د سینټ د استخباراتي کمیټې چیرمن ریچرډ بر د ایف بی آی پخوانی ډایرکټر سره په دې خبرې اونخته. چرې هم صدر تا نه دا غوښتنه کړې چې کال 2014 صدارتي ټاکنو کې د روس ته مداخلت ایف بی آی پلټنې بندې کی؟
تر څو چې ما ته په یاد دي نه داسې نه دي سوي.
د امریکای د استخباراتي ادارې یو پخوانی ایف بی آی ډایرکټر رابرټ مولر دا وخت د خصوصي ذمہوارو سره د دې معاملې پلټنې کوي او تر اوسه پورې په ولوسی کاش دا خبره نه ده کړې چې آیا صدر هم په پلټنو کې شامل دی.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دونکو اوس هم زده بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې ولسی غونډه ته په وینا کې په پنجاب باندې نیوکه کړې دي او ویل دي چې پنجاب یالت د درویو وړو صوبو حقونه تر پښو لاندې کړې دي. حمید سمسوري نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د کوټي د سریاب د کسٹم پسیمه کې وی ویلو یو غونډه ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د مرکزی حکومت د ناوړه تګلارې له سبب زخه په کوچنی صوبو کې احساس مارومیر ډیره زیاته سوي ده. د دلخلي حمله دغه سبب بارني قوتونه اوس دلته لاس وهنی کوي چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري پاک لباندې د مرکزی حکومت تګلارې یوازې د پنجاب لپاره ده.
اصل می سی پیک میں سب سے زیادہ حصہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملنا تھا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار رہے ہیں.
پاکستان کی پر سی پیک باندې تر ټولو زیاته برخه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان ته ورکول وو. خیبر پختونخوا او بلوچستان تر ټولو زیات لتراګری زخاغیزمن سوی وو. بلاول بټو زرداری وویل چې د سیپک ټوله پیدا اوس د پنجاب لپاره کارول کېږي. حقيقي خلک له دې ځخه به برخي دي. بلاول بټو زرداری دا خبره هم وکړه چې د تراګری او د تندروي د مخنیوي لپاره ضروری دي چې پایواد کې چې بیکاری لمن زولاړ شي.
یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ساحل ان کا وسائل ان کا اور ترقی کہیں اور ہو رہا ہے.
ان سې کې د سایل او وسایل د دوی وی او د پرمختیا کارونه بل ځای تر سره کوي. لدې ځخه د کوچنی صوبو په خلکو کې د غربت، بیکاری او د صوبې د خلکو د خپل حقوقو نه ورکول، ل تعلیم ځخه به برخې کول، د تراګری په لوري باندې ځوان کول بیاي.
لوګو کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے. نوجوان بے روزگار ہوں گے. تعلیم کا فقدان ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے جیتے جا سکتی ہے؟
بلاول بٹو زرداری وویل چې نواز شریف او د نور یو شمیر ملګری له پلټونو څخه د ځان د ژغورنې لپاره بیلابیل پلمې کاروي. پر دې مهال باندې د تحفظ لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي وو. د بلاول بټو زرداری د دغې غونډې لپاره یوه اونۍ له مخه یوه ډله له سند څخه راغلې وه. له ده سره د عامه خلکو د لیدلو اجازه نه وله او په یو ژغورل شوي ځای کې وینا وکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈی وی ریڈیو ٹیلیویژن، کوئٹہ.
د خبرونه په دې ځای کې هم تاسو په امر ګرځو. زموږ اونیزه خبرونه له واشنگتن تر خبر ته چې تاسو ته رحمان بونری وړاندې کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې تاسو لپاره بحثونه راغونډ کړي دي. دا خبرونه به په ګډه سره وګورو.
ستړي مشه، دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بونریم. نن پروګرام کې به خبرې کوو چې د افغانستان او پاکستان په قبلي سیمو کې څومره مدنیات دي او د دې دواړو طرفونو ته ګټې څومره کېدای شي. ورسره نن په دې هم بحث کوو چې په شمالي امریکا کې د پښتنو ټولنه د امریکا په کلتوري او سیاسي توګه برخه جوړه شوې دي که نه، او په دې لړ کې د دوی چیلنجونه څه دي. خو تر ټولو دمخه په واشنگتن کې د کابل او اسلام آباد لپاره په نوې تګلاره بحثونه روان دي. هم په دې موضوع زموږ همکار هغلی نفیس ټکر دلته په واشنگتن کې د رینڈ کارپوریشن سلنکارې ربیکا زیمرمن سره یو مرکه کړې ده. اول دا ګورو.
Thank you very much for your time. General Mattis, Defense Secretary has
د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکو نوې تګلاره باندې دلته بحثونه تاوده شوې دي. ستاسو په فکر په دې تګلاره کې به د صدر ټرمپ اداره په افغانستان کې د جګړې د لوري بدلولو په اړه لومړیتوب کوم ټکو ته ورکوي؟
I think one of the biggest things that a new policy will be able to do is
زما په فکر د دې تر ټولو لوی یو اړخ دا دی چې د افغان ځواکونو د روزنې کار زیات کړي او دومره یې تکړه کړي چې په جګړه کې وروستۍ نیمګړتیاوې په شا کړي او زر یې په شا کړي. بل دا چې د جګړې د میدان پرته په ډیپلوماټیکي اړخ هم زور واچول شي.
افغانستان از ا ویری کمپلیکس
امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د حقانی شبکې او طالبانو ملاتړ کوي. نوې تګلاره کې به آیا د پاکستان لپاره هم شرطونه سخت کړل شي چې د طالبانو او حقانی ډلې له ملاتړ څخه لاس واخلي؟
سو آی نو آی کانټ سی فور شور وات د ایڈمنسٹریشن
دلته چې زه څه اورم وینم او ښکاری چې امریکا به د پاکستان په اړه یو څه سخت تګلاره خپلوي. د پخوانه به ورته د لګي دوستۍ لاس ورکوي او کېدی شي دغه هم سمه تګلاره وي، خو زه باور نه کوم چې دا به د پاکستان په رویه کې کوم بدلون راولي. نورې هم ډېرې لارې شته، لکه امریکا بندیزونه هم لګولی شي، خو باور نه کوم. امریکا به غواړي چې پاکستان د سولې لپاره څلور اړخیزه خبرو کې رول ولوبوي، خو دا چې پاکستان د توندلارو نه لاس واخلي دا به د امریکې لپاره ډېره ګرانه وي چې د پاکستان دغه تګلاره بدله کړي.
The defense secretary has while talking to Congress
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس کانګرس ته ویلي وو چې نوې تګلاره به ټوله سیمه په نظر کې ونیسي، پاکستان، هندوستان او افغانستان. او تاسو ته څرګنده ده چې پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیز په اړه اندېښنې لري. امریکا به څنګه په دغه سیاست کې توله راولي؟
Until now the US has really been focused
on روس امریکا زیات زور په افغانستان وو. په افغانستان کې د نننه په جګړې باندې زیات پام وو، خو بیا په وزارت خارجه کې جلا کوششونه کیږي. هغوی بیا د ټولې سیمې ملکونو ته ګوري، د هغوی کلتوري، اقتصادي او امنیتی اړخونه سیړي. خو اوس امریکا غواړي چې د سولې لپاره د افغانستان پرته ټولې سیمې ته وګوري او دا چې د دغو هیوادونو ګټې څنګه توله کړي. لکه د مثال په توګه که د چابهار بندر د پاکستان افغانستان اړیکې کمزوري کوي، نو بیا به کتی شي چې آیا د اړیکو په بیا سمولو کې امریکا کوم رول لوبولی شي.
تیر روز هم دلته په واشنگتن کې د انډس تینک ټینک د سوري لاندې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری او د افغانستان سفیر ډاکټر حمدالله محب په یو مذاکره کې د خپل خپل هوا دریز ویل دی دغه دریزونه سدي راځي چې اول دوی ته وګنسو.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو چې کله دا پښتنه په واشنگتن ډی سی کې د پاکستان سفیر اعزاز چودري نه وکړه، څو ورځې وړاندې په قبایلی سیمو کې د حقانی جنگیالی ډلې کمانډر ابو بکر وجلې شو، نو پاکستانی امنیتی ایجنسو یې پخلی وکړو. نو بیا کله چې تاسو دلته په واشنگتن ډی سی کې د پاکستان د رول خبره کوي، نو دفاع څنګه کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اعزاز چودري په پا پاکستان کې د حقانی جنگیالی ډلې موجودیت رد نه کړو، ولې دا یې وویل چې په پاکستان کې دوی د ټول ترهګر ډلو پر ضد عملیات کړي دي.
نو اس ریګارډز اذر ټیررست ویچ ار سټیل
ترهګرو ډلو په اړه کوم چې اوس هم شته دي، زه به دا وایم چې مونږ د رد الفساد په نامه یو بل فوزي اپریشن پیل کړی دی، او هدف یې هم دا دی چې دغه ترهګرې ډلې لمینځه یوسو. مونږ به خپل خاوره د چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو.
تو امریکا افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په حق لا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وای چې تملری په دې نوې پالیسۍ کې به هغه ډلو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې په سیمه کې په تشدد کې بوختي او پراکسیز یعنی د بل په وینا دغه تشدد په افغانستان کې ترسره کوي. وایس اف امریکا اردو سانګي ندیم یعقوب ته په خپل مرکه کې ویلي دي چې ترهګری د پاکستان او افغانستان یا وګړه مسله ده.
اگین دیز پراکسیز هو ار ادینګ ټو
زبې وارې بیا وایم هغه ډلې کوم چې په افغانستان کې بد امنی خپروي، نه یوازې افغانستان بلکې په سیمه او ټوله نړۍ کې ترهګری دوړخیزه یا دریړخیزه مسله نه بلکې یو نړیوال چیلنج دی.
په واشنگتن کې او د پاکستان او افغانستان په سیمه کې آزاد سیلونکو داسې فکر کوي چې امریکا لا د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ کم چې په افغانستان کې روان دي دا ختمول وی، نو اوس موقدا چې د 13-14 کالو کمې او غلطي ختم کړي او نوې پالیسی پر ځای کړي په کوم کې چې افغانستان کې ترهګر ډلو سره سره د پاکستان منفي کردار لمنځه وړلو ته هم جواب ویلی شوی وی.
قدرمن لیدونکو هم په دې موضوع په سټوډیو کې زما سره زمونږ همکار هغله بیروز خان صاحب ملګری شوی دی. دوی نظرې نورې مهمې پوښتنې چې هغه پاتې دي سره کوو. بیروز خان صاحب سلام شه.
ډیر مننه. شالو
تاسو هم ډیر مهرباني. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په واک کې د راتګ نه وروسته تر اوسه پورې د خپل دوه مهم هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان لپاره په تګلاره کې سغت میجر بدلون چې ورته وایي کنه دغه اعلان نه دی کړی. سوچ کې دی شي
یو خدای چې د ډونالد ټرمپ موږ د انتخابي هغه ته وګورو چې کومه کمپاین یا مهم یو، نو په هغه کې هم د افغانستان په اړه باندې یا د پاکستان په اړه باندې کومه داسې غټه خبره نه و. د نور پالیسیانو سره د اقتصادي پالیسی او د نور نظامی خو اوس داسې ښکاري چې د ټرمپ اډمنستریشن سنجیدګۍ سره اوس په دې غور شروع کړی دی، ځکه چې کله نه د افغانستان نه ورته د جنرالانو لخوا معلومات را ورسېدل چې افغانستان کې لکه سټیل میټ دی، دا جنگ موږ نه ګټو په ځای ولاړ دی او دا ګټل غواړي، نو بیا د هغې سره سم دلته کې د پینټاګان او بیا نور چې کوم د دوی سره تړلي خلک دي ذهنونه دي هغې په دې باندې سوچ او غور شروع کړی دی. نو څنګه چې تاسو وویل تر اوسه پورې بلکې ټول مهم سیس چې کوم بدل شوی دی هغه دا دی چې تر اوسه به د امریکا د صدر سره دا ټول دغه اختیار چې کومه دی دا به د صدر دغه نه تیرېدل. صدر ټرمپ په وړمبني ځل داسې وویل چې د دفاع وزیر ته دغه اختیار ورکړه چې فوجیان افسران دي په جنگ باندې دوی پوهېږي، په ستراتیجي باندې دوی پوهېږي، په افغانستان کې په وړمبي ځل هغه ویل چې هغه چې کوم دی د امریکا د دفاع وزیر دا اختیار هغه ته لاړ څومره هلته ځواکونه ساتي څومره نه ساتي څنګه، نو دا میجر هغه دی.
څلور زره کم ځواکونه لګلو چې پریکړه ده دا څومره اهمیت لري د افغانستان لپاره؟
په دې باندې مختلف بحثونه دي چې کچری دا یو جنگي پوځي دغه افغانستان ته لیږي یو پلاتون وی یا یو ډله وی چې هغه د جنگي پوځیان وی، نو وایي چې دا خو بیا لګ دي کچری دا دغه چې څنګه چې د افغانستان د ځواکونو ټریننګ د پاره د دې ټول زور هم پاغی دی، ځکه چې د افغانستان ملي اردو دا ثابته کړه چې هغوی ته جنگی سامان ورسره د هغوی تربیه صحیح وي، نو هغه د دغه خپل وطن نه دفاع کولی
شي. افغانستان نو سره راشو اسلام آباد او د واشنگتن اړیکو په لوتا دا گنگوسی ډیر زیاتې بچې د صدر ډونالډ ټرمپ په واک کې درته ګرسته بده اسلام آباد سره د امریکا تګلارې بالکل بدل شي، اکثر به بدل شي، خو تر اوسه پورې پای کې موږ سره میجر یا لوی بدلون په نظر ناراضي
د پاکستان په اړه باندې هم، بلکې تداوی چې د تیر اډمنستریشن په اخر وختونو کې د پاکستان سره چې کوم تعلقات او هغه د تیر په مقابل کې هغه شان نو، لکه د صدر اوباما د حکومت لخوا د پاکستان 300 میلیون ډالر ودرول دا دغه اړمبنی سټیپو پدې کې د صدر ټرمپ نه هم دغه غوښتنه شوې ده، بلکې زه به ذکر وکم چې کوم دولس دلته کې د سیړنې ادارې دي یا تینک ټانکس دي مختلف د یونیسټریانو هغه چې کوم سیړنې کړې دي غوښتنې کړې، نو هغه غوښتنه هم دغه چې په پاکستان باندې د مالی مرستې تاسو ودروي، او پاکستان تر اوسه پورې د کال 2003 نه غالبا 2 نه 3 ارب ډالر امداد اخستې ده، پدې کې 14 ارب ډالر چې دا صرف د کوالیشن سپورټ فند دی، دا کودریږي، نو پاکستان به دې ته څه جواب وي؟ د ښکاری چې د پاکستان په اړه باندې څنګه دی وسوي چې د ریز سختيږي، او هغه وجم ده چې حقانی شبکه د طالبانو مشرتابه لیدرشپ د ټول په پاکستان کې دی، هغه په افغانستان کې جنگيږي، هغه په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو په ناتو په ځواکونو د افغانستان په دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي، مرګونه بریدونه کوي، لکه دا په کوز د کابل د پکې دا چې کوم بم چاودنه ده یا د غشنتی نور هغه دی، نو ښکاری دا چې امریکا نور سای ورته تنگ شوې ده، دا به کېدلی شي په پاکستان باندې زور راوړي.
ډیره مهرباني باروس خان صاحب، ډیره مهرباني. قدرمنو لیدونکو، باروس خان صاحب سره خبرې وره دي 16 کې مونږ بیا یو بل موضوع باندې باس کو چې په افغانستان کې او پاکستان کې د پولي په لیکه کې چې کومې خزاني پټي پرتی دي، په دې باندې به یو جیولوجیست مونږ سره ملګری کیږي او دا غنه معلومات خپل سمره خزاني دي او د دې ګټه څه کېدې شي یو د ماخلو.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انستګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
قدرمن لیدونکو، د پروګرام په دې برخه کې اوس د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته د کتنې وخت شوی دی. دا ځل په سوشل میډیا باندې مهم ټاپک یا موضوع سوا زموږ همکار عدنان رشید مونږ سره ملګری شوی دی.
ډیر مننه بنجری صاحب. روانه اونۍ کې د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ چمپیئنز ټرافی د فائنل لوبه د ټولو نه لوی خبر وو. تقریبا 15 کاله پس پاکستان د کرکټ میدان کې هند ته چمپیئنز ټرافی په فائنل کې ماته ورکړی ده. په سوشل میډیا هم د کرکټ دغه لوبه په اړه مختلف نمونو سره بحثونه روان وو چې تکنیکی جبه کې ورته ټرینډز وایي. د فائنل لوبې نه څو ورځې وړاندې د هیلم فلم انډستری وتلې هنرمند راشي کپور په خپل ټویټر لیکلی وو، پی سی بی مهرباني وکړئ د کرکټ ټیم راولېږئ، تیره پیرمو هاکی ټیم را لېږلې وو، ولې چې 13 جون د پلارانو ورځ ده او ستاسو پلار به ستاسو سره د کرکټ کې مقابله کوي. دغه او داسې نور ټویټس باندې د پاکستان کرکټ مینوالو سخت خبرګون ښودلی وو او داسې ښکارېده چې سوشل میډیا باندې یو لوی جنگ روان دی. زمونږ ډیوا ریډیو په فیسبوک هم د افغانستان سره تعلق لرونکي د هند د ډلې ملاتړ کولو او ځینې تنانو پکې د پاکستان لوبوي د ډلې نه ناخوښي کار کړې وه. د نړیوال کرکټ لوی ستورو په دغه اړه هم ټویټس کړي وو. د جنوبي افریقا پخوانی لوبغاړي ګریم سمیت په ټویټر لیکلی، پاکستان داسې لوبه وکړه څنګه چې اتلانو لا پکار وي، او بیا یې مبارکي ورته هم لیکلی وه. د پاکستان کرکټ پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم په ټویټر لیکلی وو، د محمد امیر لوبي ماته د خپل زلمیتوب وختونه را یاد کړل. د پاکستان لوبغاړي شاهد خان افریدی لیکلی وو، فخر زمان یادګارا لوبه وکړه، ته د فخر پاکستان یې. د پاکستان یو خبریال فصیح زکا په ټویټر یو ټوک لیکلی وو، ویلی وو وروستو کې پاکستان د نړیوال کرکټ اتمه غوره ډله وه او نن د دنیا اتمه عجوبه. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او اے ڈیوا جی بنی رسیب
ڈیرا مہربانی انان رشید قدم الدن کو راسر ہو سائے
خوگو اور دن کو او کتن کو تاسو منگا پر ڈیو ریڈیو پر فیس بک او پر ٹویٹر پر دوانو بانے تاسو منگ فالو کولے ہم شے او تاسو خپل نظر ہم منگ ترہ لگلے شے
اوس خبر کو چې په افغانستان او پاکستان قبایلی سیمو کې په ځمکه کې دننه کومې خزانه پټې دي هم په دغه سیمه کتاب لیکونکي جیولوجیست ډاکټر عاصم یوسفزای دا ما سره په سټوډیو کې ملګری کیږي ډاکټر صاحب سړي مشه
ډیر مننه
څنګه یاست تاسو
خیر خیریت مې
په لندو ټکو کې کومګه د افغانستان او پاکستان قبایلی سیمې چې تاسو په څېړنه کړې ده د هغه د خزانو د قدرتي وسایلو ذکر کوو نو د اهمیت او قیمت څه ده
دا څنګه چې د یو ملک په ترقه کې دوه قسمه وسایل چې کوم دي هغه ډیر زیات ضروری وي یو قدرتي وسایل او دویم چې کوم دي هغه انساني وسایل نو انساني وسایل باندې خو خبره نه کوو قدرتي وسایل چې کوم دي هغه بیا دوه درې قسمه دي یو چې کوم دي هغه مدنیات دي یو چې کوم دي هغه دي اوبه او گلیشیرز او دریم هغه ځمکه ده چې دا غي مطلب دا دی چې زراعت او حیوانات او ځنګلات مدنیات د موږ وګورو نو د قبایلی سیمه او افغانستان په دې کې دومره مدنیات دي چې دومره د دنیا په یو سیمه کې هم په یو دومره لږ ځای کې نه دي موجود دا غي تاسو نه اندازه کېدې شي چې دا مدنیات څومره اهم دي او دا هغه مدنیات چې دا معمولی مدنیات نه دي عام مدنیات نه دي دا ډېر خاص مدنیات دي
خاص مدنیات دي باندې واس کو خو تاسو د خپل داوا په کوم بنیاد کوي ډاکټر صاحب
دا زه د تیرو شلو پنځه شتو کال نه په دغه علاقو کې ریسرچ کوم دغه علاقو باندې ما سیړې نکړې دي او ډېر پبلیکیشنز مې پکړې دي نو دا غي تحقیق په بنیاد باندې زه دا خو په وسوخ سره ویل شم چې دا دومره لږ ځای کې دومره زیات مدنیات په بل یو ځای کې هم نشته
په دې موضوع تاسو کتاب لیکلې کې دا کتاب زمونږ لیدونکو ته خو تاسو چې د کې خاص مدنیات او ذکر کوو موږ غوښته ترش کو دا کتاب زمونږ لیدونکو ویني دا کتاب د ډاکټر صاحب دی افغانستان فرام کولد وار ټو ګولد وار ډاکټر صاحب د کتاب کې تاسو وایي چې ډیر اهم مدنیات دي اهم مدنیات کم کم راځي کدا غي ذکر راته کوي
نو اهم مدنیات دا سړي چې په دې وخت کې موږ ته د ریئر ارث ایلیمنٹس چې ستویل شي دا داسې مدنیات چې دا په دنیا کې صرف په چاینا کې دی وخت کې موجود دي او د چاینا مناپلی د پاره باندې دا ریئر ارث ایلیمنٹس چې کم دي نو دا په افغانستان چې جنوبي او ولایت ته هلمند پای کې او ولسوالي دا خاندشین نوم دي په خاندشین کې یو ډیر زوړ آتش فشان دي هغه سم ملیونو کال زوړ آتش فشان دي په هغه آتش فشان د وجه نه د غزه کې د غریر ارت ایلیمنٹس جوړ شوی دي چې د هغه کم از کم قیمت په دی وخت کې دا یو ټریلیون ډالر دی او په یو ټریلیون کې دو لس صفر نه دا غیر تاسو اندازه کیږي چې د دغه قیمت څه کم دی ناغه سمره زیات دی
ولی د افغانستان یا د دنیا نور چې کم په دې مسله کار کوونکې خلک د هغه دی طرف ته توجه نه کوي یا په کار نه شروع کوي
په دې باندې ډیر زیات کار شوی دی په دې باندې فرانسیسیان ډیر زیات کار کړی دی په دې باندې روسیان ډیر زیات کار کړی دی او اوس په اخره کې د امریکای چې کوم د جیولوجي چې کوم اداره ده یو اس جی اس یو اس جیولوجیکل سروې نو هغه په دې وخت کې په دې باندې ډیر چې کوم لیټیسټ ټیکنالوژیز نه هغه په استعمال کړی دی او د هغه په وجه باندې مونږ دا ویل شو چې د دې دومره ډیر زیات قیمت دی
نو څه ګټه شروع شوه ده یا شروع کیدونکې
ګټه هوباله ګټه هوباله شروع کیږي د مدنیاتو مسله دا ده چې د دې کې به تاسو لس کال شل کال پنځه کال انویسټمنټ کوئ په یو ځای کې به حالات چې کم دي یا سکیورټي حالات چې کم دي هغه به خوي داغه نه پس داغه بیا مونږ داغه نه ګټه چتول شي د ځمکې نه مونږ راځي
د افغانستان نه لاوس د پاکستان چې کوم قبایلی سیمه دی فاټا په دې کې کوم مونږ ته مختصر نه وای چې څه سدي او کوم کوم ځای کې
په فاټا کې دا چې د ټولو نه اهم چې کوم ذخیره ده نو هغه د کاپر او هغه کاپر چې کوم دی هغه په وزیرستان کې دی په شمالي او جنوبي دواره وزیرستان چې کوم د ایجنسی دی پاغه کې دی په میرانشاه سره خوا کې یو ځای ده چې بوئے ورته یا شینکې ورته ویل شي پاغه کې ډیر زیات کاپر موجود دی دا غي کاپر 50 میلیونه ټنه کاپر په یو ځای کې موجود دی او دا غي په دې وخت کې د مارکیټ چې کوم ویلیو ده هغه څه تقریبا چې هر څومره پاغه باندې خرچ موکو نو بیا دا غي نه به تقریبا موږ ته 2 بیلیونه ډالر دا غي نه موږ ته ګټه کې دي شي صرف دا یو ډیپوزټ
دا خو کې دي شو سیاسي سوال وي هوتا سیاسي سیړنې هم کوي کنه کنه مزوینه ما کچری فاټا د پښتونخوا سره یو ځای شي په دې بد کار کول امکانات سی واشي داسې سوچ کوی تاسو
دا خو با دغه د پاره یو بیسټ پوی چې کله فاټا هغه پښتون خاص ریزیشن دا بڼو بیسټ پوی دغه د ترقې طرف ته ځکه چې لګوند سټیبلیټی بالته کې راشي او په دې باندې د مخ کې نه لکه د 1900 او یایم نه په دغه باندې کار شروع دي. نو اوس دا بالکل تیار دي چې دغه ځکه مونږه ماشينونه بوزول تکي او دا زمکه نه رسل را شروع کو او دغه ځې په ترقې کې دا اهم کردار
ده. نو صدا خبر معلومات اوس لري چې په دې باندې پاکستانی چارواکي کار شروع کول غواړي او دې ته طرف ته منصوبې جوړې کړې دي.
په دې طرف ته منصوبې د ډېر مخکې نه موجود دي، په کاغذونو باندې هغه منصوبې موجود دي، خو صرف مسله په دې وخت کې ده چې په دې وخت کې امنیت نشته، سکیورټي نشته. دا غي د وژنال تک کله یو قسمه ضربې ضرب وي، کله بل قسمه ضربې ضرب وي. نو دا ټول ملټري آپریشنز د وجه نه هلته کې دې وخت کې هیڅ څوک تلو ته تیار نه دي. نو چې تلو ته څوک تیار نه دي، او ظاهر ده په هغې دپاره به لږ د بارنې انویسټمنټ هم پکاري. انویسټمنټ هله کېدای شي چې په یو ملک کې امنیت موجود.
ډېره مهرباني ډاکټر آصف یوسفزای صاحب، ډېره مهرباني. قدرمنو لیدونکو، مونږ سره اوسئ یو لحظه ځکه چې زه بیرته راشم. نو په امریکا کې میشته پښتنه ټولنه د هغو چیلنجز او د هغو په ژوند به باس کوو. خو د مینه رسول سره اوسئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې د پروګرام آخري موضوع شروع کوو. په شمالي امریکا کې ګڼ شمېر پښتانه پاتې کیږي، خو آیا د دوی دلته په ټولنه کې سیاسي رول شته دی کنه، او د دوی چیلنجونه څه دي؟ ما سره دا وخت ملګری کیږي د امریکې د پښتون امریکن کمیونټي اسوسیشن یو مشر، هغه له رضا الحسن صاحب. رضا صاحب سړي مشه
بخیر رحمان صاحب څنګه تاسو؟
ډیره مهرباني. زما دوی ملمه د نیویارک څخه د خیبر سوسایټي مشر تاج اکبر صاحب. تاج اکبر صاحب سړي مشه مهرباني. او د کینیډا نه ما سره ملګری کیږي د کینیډین پښتون کونسل یو مشر پروفیسر سراج خان. سراج خان سړي مشه
ډیره مننه بنری صاحب، تاسو ټول ټیم ډیره مننه چې موږ په لاین واخستو.
ډیره مهرباني.
موږ باندې تاسو د پښتون چې کوم مشران دي د امریکانا هغه ټول ته په غیر راغله.
مهرباني. رضا صاحب، امریکا کې پښتانه د زمانه راهسې پاتې کیږي، خو ځینې سړنکاران دا فکر کوي چې په امریکا کې میش پښتانه د امریکایي ټولنې سره په سیاسي او کلتوري توګه باندې یو ځای کېدو ته په ذهني توګه لا تیار نه دي. تاسو دې سره اتفاق کوئ او کدا څه نه ولې؟
یاره د دې دا د تیارې مسله چې دا غدان نه ده چې دې سره تیاری نه کول غواړي. د دې مسله دا ده چې دې خپل
کاروباریان دی، په تعلیمی لحاظ سره تکړه دی، د هغو هم سوچ دا ده چې دیله اوسګار نه دی خبره تا کنه، هغه صرف په پیسو ګټلو کې مصروف دي.
زما دا وایم چې سیاسي تور خو با پښتانه یو ځای کېدو ته تیار نه، ځکه چې تاسو پته لرئ چې هر سړی یو ځان له جدا جدا نظریې لري او دا غوړي د سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي. خو په کلتوري تور باندې با زما چې پښتانه با دې یو ځای کېدو ته تیار وي او په دې باندې کوشش وشي، دا خبره پاسه بدله.
عام پښتانه هم په سیاست کې او ټولنه کې شریک شوی دي کنه، خاص خلک شریک دي شي؟
یره زکه د کینیډا په حواله سره وایم نو د سي پښتانه شته چې 1350 کال له دلته مشته دي، خو دا غي سیاست طرف ته نه راځي نشته دي. او دا کومه زمونږ خور چې سنټر دا سلمى تعالی نو مونږ بل بجای دي چې باقي مونږ بیا ورو کو فخر پیو کو مونږ یو زد یو کینای او حسد لرو دا غي سره چیردا ولې دا تر څه دري. نو دلته چې کوم سیاسي نظام دی په کینیډا کې، باقي کې هر یو غړی چې دا هر کې دې سره تعلق لري، کله هر بیک گراوند نه دی، هغه د پرمختګ لارې شته دی. هغه یو سیاسي ګوند سره خپل دغه کوي اړیکې کوي شي او پای کې مخکې تللی شي، پای کې الیکشن کوي شي. زمونږ سره چې کوم د ګاونډي مل د هندوستان کوم خلک دلته نشته دی، هغه د سکھ کمیونټي نه دي، هغه د هندو نه دي، نو په هر یو وړوکي او غټ ښار کې د هغې نمایندګي شته دی او هغې خپل خلک چې دی هغه پارلیمان ته رسولي.
دا یو زبردست مثال تاسو ورکړو. رضا الحسن صاحب، تاسو د پروفیسر سراج صاحب مثال واورئ چې د هندوستان چې کوم خلک دی هغه په هر ځای کې موجود دي. ستاسو څه خاص چیلنجز دي رضا الحسن صاحب دا کوم ته بیان کوي شته دی سر؟
یاره زمونږ ټولو کې غټ چیلنج د یو ځای کېدو وي، د ارګنایزیشن وي. اکثر زمونږ خلک چې هغه مختلف تنظیمونو سره تعلق لري چې کوم د پښتونولۍ نه بهري، مثلا زمونږ تعلق جماعت سره وي او غیر علاوه پاکستانی بیس دغه سره وي، نو یو طرف ته مونږ لږ کنفیوز هم یو چې آیا زه پاکستانی یم که زه مسلمان یم که زه پښتون یم، نو لږ په دې کې کنفیوژن شته دی. نو ټولو کې مخکې زمونږ چې کوم چیلنج دی هغه دا دی چې مونږ د خپل ملګري په دې باندې پوه کړو چې تاسو مسلمانان هم کېدی شي، پاکستانیان هم، افغانان هم کېدی شي، او ورسره پښتانه هم کېدی
شي. ښه، سمه ده. زه دا سوال مخ ته تاج اکبر لاله طرف ته راوړم، ځکه چې تاسو په ټلیفون لیکه کوم څه مسله ده. څنګه چې رضا سي وویل چې رابطې نشته په خپل او په خپلو کې د رابطو ضرورت دی، څنګه امکان لري تاج اکبر لاله تاسو ته پخوا راسي چې د امریکا د شمالي امریکې پښتانه تنظیمونه خپلو کې سره تماسونه وکړي، رابطې وکړي او دا ټول په شریکه یو غونډه وکړي شي؟ دا امکان موجود دی تاج اکبر لاله؟
بالکل، څنګه چې رضا صاحب وویل نو تر اوسه پورې خو د مختلف تنظیمونو ترمنځ د رابطې څه خاص پروګرام نشته دی. زه په دې هم خبر چې د مختلفو تنظیمونو ترمنځ چې دی نو هغه رابطې شته، خو نن سبا سوشل میډیا چې کوم دی نو هغه ډېر یو وایبرنټ ده، او د ټلیفون سلسلې چې دي نو او دا ډېر یعنی کمیونیکیشن چې کوم دی نو هغه ډېر زیات وایبرنت دی، نو د دې خبرې کوي امکان دی چې د دې ترمنځ رابطې کېدای شي او پکار دي.
پروفیسر سراج صاحب، په کوم موضوع باندې په شمالي امریکا کې پښتانه چې دي هغه یو غونډه کولی شي؟ کده تاج اکبر لاله د تنظیم دی، که ساسو دی، که رضا الحسن صاحب دی، که په کالیفورنیا کې پښتانه دي یا په فلوریدا کې دي، داسې یو ټاپک شته دی، داسې یو موضوع شته چې باغې باندې ټول یو غونډه په یو کال کې کولی شي؟
یاره زما په خیال د بدر مرغه مونږ پښتانه تنظیمي له اثره مونږ ډېر وروسته یو، په مونږ کې نظر نشته، په مونږ کې د امیر یا د مشر خبره منل نشته دی. نو زه نه چې زمونږ قدر مشترک هر څومره تنظیمونه دي دلته په کاناډا کې مختلف د پښتنو تنظیمونه دي، بیا د لر او د بر پښتون په د پښتنو ځان له تنظیمونه دي. یعنی زه په کته وایم چې د بر د افغانانو تقریبا دوین دردنه تنظیمونه دي دلته کې، پاری او خار کې واړه ولوي او بیا په یو بل ته مقابله کې تنظیمونه جوړ کړي دي. نو زه وایم چې زمونږ قدر مشترک کې دی هغه پښتو ده، زمونږ قدر مشترک کې دی هغه نه اسلام دی او نه پاکستان دی. نو بیا مونږ یو کېږو، مونږ په پښتو یو کېږو، په هغې کې یو سړی ډېر مذهبي دی که هغه ډېر ځان پاکستانی ګڼي، هغه دغه خپل کار دی، خو لکه د قدر مشترک زمونږ کې دی هغه پښتو ده. پښتو
باندې یو ځای کېدی شي، دا تجویز مناسب ښکاري. رضا صاحب، د پښتو د ژبې لپاره، د پښتو د کلتور لپاره، د پښتنو په یو ځای کولو کې او په شمالي امریکا کې په کردار لوبولو لپاره دا موضوع مناسبه ده؟ په دې باندې یو ځای کېدو امکان شته رضا صاحب؟
بالکل، زه اتفاق کوم سراج رور سره چې دا یو داسې عنوان دی چې په دې مونږ ټول راځي یو، او مذهب طرف ته او سیاست طرف ته اړتګ نه دی پکار.
تاج اکبر لاله، تاسو فکر کوئ چې په دې ټاپک باندې تاسو داسې کولای شئ چې درې واړه تنظیمونه د نور تنظیمونو سره رابطې وکړئ، یو غونډه جوړه کړئ، یو کال دوه کړئ، دې امکان شته دی؟
بالکل شته دی. زه په دې سره یو بل خبر اډ کوم، هغه بداو هم چې زمونږ په کاناډا کې کم پښتانه دي، یادت په امریکا کې کم پښتانه دي، چې مونږ ته دې ده کې کوم شخړې پیښې دي او کوم مسائل دي، چې دا خبر مونږ په دې باندې دې سره اډ کو او مونږ په دې پښتانه یو ځای شو، چې یاره ځکه چې مونږ پښتنو ته په نسبت د نورو یعنی کمیونټیز زیات مسائل دي، او په دې مسائلو باندې هم پکار چې مونږ خبرې وکړو. نو یس، د دې خبرې کار بالکل کېدی شي.
درې وړاندې باخره کې یو تپوس کوم، اول رضا صاحب تاسو، نو رضا الحسن صاحب تاسو تنظیم که تاسو په مختصر ټکو کې وګورئ زموږ لیدونکو ته، اوریدونکو ته، که تاسو په ویب سایټ یا په انټرنیټ کې کتل غواړئ نو په سنو مکتې شي؟
زموږ ویب سایټ دی pakhtunusa.org.
او سراج صاحب تاسو سرسنگ رابطه کېدی شي؟ پروفیسر سراج صاحب تاسو سره که څوک غواړي چې په سکایپ باندې یا په انټرنیټ رابطه وکړي، دا امکان شته دی؟ ها پروفیسر سراج زما په خیال په کې مشکلات دی اوریدو کې زبتا اکبر لاله تاسو کوم تاسو اکبر لاله تاسو سره څنګه رابطه کې دی شي په دغه علاقه کې
خیبر سوسایټي اف امریکا
خیبر سوسایټي اف امریکا قدرمن اردوونکو یو ورکوټ هڅه مونږ کوله چې په شمالي امریکا کې د میشتو پښتنو تنظیمونو مشرانو سره خبرې وکړو څنګه امکان موجود دی چې د امریکایي ټولنه کې په سیاسي او کلتوري توګه باندې کوشیر شي او خپل یو غونډه وکړي چې دا غینې او پیغام لړ شي چې آیا پښتانه په شمالي امریکا کې یو مضبوط تنظیم لرلی شي یو د مخلو راسره اوسه
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شي فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @voadiva Instagram VOA Diva او په YouTube VOA Diva News
هم دا د نوځي پروگرام واشنگتن ټو خیبر تاسو زموږ پرونه په فیسبوک VOA Diva او زموږ په ویب پاڼه www.divaradio.com باندې هم کتلی شئ زه د پروگرام کوربا رحمان بودرې تاسو نه غواړم اجازه خپل خیال ساتئ
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر مون اوریدونکو له واشنگټن تر خیبر خبرونه تاسو واوریدل او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو پام را ګرځو چې په لندن کې د چمپینز ټرافي چې د کرکټ لوبه د هندستان سره په لوبه کې د پاکستان په لوب ډلې کې یو بل تکړه لوبغاړی چې پښتون دی او د خیبر پښتونخوا د سوابې د سیمې اوسیدونکو دی جنید خان هغه هم خپل سیمې ته خپل کلی ته رسیدلی دی او د خپل خپلوانو ترڅنګ ځینې چارواکو او د کرکټ لوبغاړو خورا تود هرکلی کړی دی زموږ خبریال ریاض حسین اورباندی یو ریپورت برابر کړی اوریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو
د نړیوال کرکټ چمپیئن ټرافی د ګټلو نو ورستو د سوابې ضلع سره تعلق لرونکي د قومي کرکټ لوبغاړي جنید خان هم خپل د پلارګنې کلی سوابې تر ورسېدو او مقامی اوسیدونکو او خپل خپلوانو یې تود هرکلی وکړو دوی جنید خان ته د هغوی په اجره کې ګلونه او هارونه واچول د جنید خان په اجره کې راغلي مقامی اوسیدونکو ډیر خوشاله دي او په ګڼ تعداد کې د هغوی د ملاقات تفار راځي
خلکو مینه دینا مخکم خو کافی لکه ریسپانس دی او اوس هم دغه لاغې ریزن دا و چې ما کاونټي او دوه هفته لیټ کړل او دلته چې ما څنګه خلک ولید خوشحاله دي څنګه دا وینینګ چې دی انجوای کی نو بس هغه مومنټ لازم رالم دلته او ما مې د اختر بم فیملی سره تیر شي او دا مومنټ چې دی دا به انجوای کړم
ډیو ریډیو سره د خبرو په محل جنید خان وویل چې د پښتني سیمې په دی خاوره کې د ټیلنټ کمی نشته او اوس په قومي کرکټ لوبه کې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري
زما په خیال خدای او خو خبر څنګه مونږ جنید خان کرکټ اکیډمي سٹارټ کړی دا سی ګواټي کې دا یاسر اکیډمي سٹارټ کړی دا زما په خیال کې پی کې او پرې دا په سوابې کې کرکټ ډے بای ډے امپروومنټ کې دا ګوګور یاسر شاه سوابې د ټیسټ پلیئر دی ما ټیسټ پلیئر فواد لیگ سپینر د آسٹریلیا او کونه دما په هیل د دین خو خبره د سوابې کرکټ او د سپورتس بلکې سپورتس په وجه سپورتس د بارم دا خبره
په سوابې ضلع ډاګې سیمه کې د جنید خان په حجره کې موجود د هغوی تر لیاقت خان وایي هغوی د قومي کرکټ په دغه چمپیئن ټرافی ګټلو باندې ډیر خوشاله دي او مقامی اوسیدونکو هم د جنید خان سره ډیره مینه کوي او د هغوی د لیدو او هغه ته د هرکلی لپاره په ګڼ تعداد کې حجره تر روان دي
ځکه چې پښتنو کې داسې یو جیب ټیلنټ دی چې دې ته هر میدان ته ورواچي نو دې کې خپل یو جذبه د دې یو ګډ ویلي او د هغې په بنیاد باندې چې دې هر کار کوي نه غړېر د ایماندارۍ نه کوي نو یقینا چې پښتانه په هر فیلډ کې په مخ روان دي او په کرکټ کې بیا خصوصا جنید خان چې موجوده کومه کارکردګي نه ټول کور والا ټوله فیملی او ټول ولس چې کوم دی نه په دې کارکردګۍ باندې مطمئن هم دی او خوشحاله
د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي سوابې
نو خدمات اوریدون کولیدون کو د دی ورادیو ټلویزیون خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي او د دې خبرونه وروسته به زموږ همکار ویروس خان صاحب راځي تاسو سره بشپا په خیر خبرونه مخ په وړاندې بوزي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ ورسره بارخه واخلئ
تر هغه مو په الاس فاروس تاسو قربانه وو زمونه ز شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د دې خبرونه پروډوسر وو زمون همکار را کلیم افضل دا غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو تاسو په لوی الاس فاروس لوړه واده اوسئ.